د سپین خبري یاد کړه سه خبرونه دي.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنا تاسو د سیمې او نړۍ د دې سات خبرونه اورئ د کابل د 2021م کال د هوایي ډګر مخې ته د داعش د ځانمرګي بریټ یو عامل د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15مه د متحده ایالاتو د ویرجینیا د الکساندریا په ښار کې محکمې ته وړاندې کړل شو. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت ویلي چې مزنون محمد شریف الله نومیږي او د کابل د بریټ ترڅنګ د 2023م کال د مارچ په میاشت کې د ماسکاو او په ځنو نورو ترهګریزو بریدونو کې هم خپل لاس لرل تایید کړی دی. شریف الله ویلي دي چې بریدګرو ته د کلاشینکوف او نورو وسلو د کارولو د څرنګوالي په اړه ویډیویي معلومات ورکړي دي. نوموړي ویلي دي چې هغه ته دنده سپارل شوې چې تر برید مخکې د کابل سړکونه وګوري او بیا د تلیفون لاره دایش ډله ته معلومات ورکړي و چې بیا بریدګر راغې او بریدی وکړ. د بخنه نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعلیم د برخې د یو فعال وزیر خان د نیولو خبر ورکړي او د دغه ډلې نه زر تر زره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي دي چې د ماشومانو د زده کړو دغه فعال تیرونی د طالبانو د استخباراتو د ریاست د څلورو کارکونکو لخوا کابل کې نیول شوی او تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي چې د تیر 2023م کال د جنوري د میاشتې نه د دسمبر تر میاشتې په افغانستان کې 3.4 میلیونو کسانو په ګډون چې 3 ډوله بشري مرستې ترلاسه کړي په مجموعي ډول 6.4 میلیونه کسانو په دغه موده کې لږ تر لږه 1 ډول بشري مرستې ترلاسه کړي دي. پیلوټان د هوایي چلن اجرایی رئیسان او وکیلان وی پر اسحال کې چې زیات شمیر الوتکو د نړیوالو پروازونو په ترڅ کې د افغانستان له فزانه تیرېدو ته مخه کړي هوایي شرکتونه افغان مقاماتو ته د تادیاتو لپاره د دریم شبکې نه کار اخلي چې په دې توګه قانوني لانجې او د پیسو مینځلو خطر رامنځته کوي. په منځني ختیځ کې د کړکېچ له امله تیر کال کې ډیرو هوایي شرکتونو د افغانستان له فضانه الوتنې پیل کړې او په دې توګه د هوایي چلن تنظیم کوونکو د افغانستان د هوایي حریم د کارولو په اړه خپل دریز نرم کړي. طالبانو په څرګنده ویلي دي چې دا کار د الوتنو د تادیاتو د زیاتوالي لامل شوی. هغه تادیات چې د هیوادونو هوایي شرکتونه معمولا د افغانستان د هوایي حریم نه د تیرېدو د خدماتو لپاره کوي. خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د هوایي چلند مقاماتو ته د دې پیسو ورکولو پروسه په بهر کې د افغانستان د دولتي بانکي حسابونو د کنګل کېدو او د طالبانو په مشانو د لویدیز د بندیزونو له امله پیچلې شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سویلی کوریا چارواکو او د رسنیو د راپورونو لمخې د پنځشنبه په ورځ یو لړ روزنیزو تمریناتو په ترڅ کې د سویلی کوریا دوو جنگي الوتکو په تیروتنې سره په یو ګڼمیشته کلی بمباري وکړه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ټپیان شول. د سویلی کوریا د یون هاب خبری آژانس د هغه هیواد د ملي دفاع وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې د محاربوي تمریناتو په جریان کې 2.6 کیلوګرامه بمونه د ټاکل شوي محاربوي ساحې نه بهر ولویدل چې ملکی کسان پکې سخت ټپیان شوي دي. د حماس لخوا د نیول شوو اسرائیلي یرغمل شوو او خوشی شوو خپلوانو د پنځشنبه په ورځ په تل ابیب کې لاریون وکړ او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه وغوښتل چې د غزې جګړه پای ته ورسوي او د اسرائیل ژغورونکي شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15مه د حماس ډلې ته خبرداري ورکړ که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشی نکي او مړی انتقال نکی له دردناکو عواقب سره مخامخ شي. په خان یونس کې فلسطینیانو د پنځمه پورز د غزي په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونه رد کړې. زنو هغه ته د بی طرفه پاتې کېدو غوښتنه وکړه او اکثره ژمنه کوله چې هیڅ کله به له سیمې نه ونه وځي. ټرمپ د سپینې ماڼۍ له غونډې وروسته نوي ګواښونه وکړل. هغه وویل زه اسرائیل ته هر هغه څه چې د کار د پای ته رسولو لپاره ورته اړتیا لري ورلیږم او د غزې خلکو ته یې وویل یو ښکلی راتلونکی ستاسو په تمه دی، خو په دې شرط چې تاسو خلک یرغمل ونه نیسئ. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15مه د 12 چینایي اتباعو د نیولو غوښتنې اعلان وکړ چې په متحده ایالاتو کې د دولتي ادارو، خبری سازمانونو او نورو دفترونو د حق کولو په یوې نړیوالې شبکې کې په لاس لرلو تورن دي. د محکمې د اسنادو له مخې د چین د عامه امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو د معلوماتو د غلا کولو او په نړیواله کچه د خپلو منتقدینو په نښه کولو لپاره د هکرانو خصوصي شرکتونه ګمارلي دي. په واشنگټن کې د چین د سفارت یو ویان لیو پینګیو د چهارشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته دا تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې موږ هیله لرو چې اړوندې خواوې به مسلکي او مسؤلانه چلند غوره کړي. قدر من اوریدونکو، دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا رپورت واوري. په 2021 کال کې د کابل د هوایي ډګر مخې ته د دایښ د ځانمرګ بریډ یو عامل محمد شریف الله د 2025 کال د مارچ په 15مه د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال سو او په ورجینیا کې محکمې ته وړاندې کړل سو. دغه بریډ چې په پایله کې 14 امریکایي سرتیري او 100 افغانان ووژل سول د دایښ د مسؤلیت اخیستی و. شریف الله د کابل برید او نورو ترکریزو فعالیتونو کې خپل لاسترلودل تایید کړل. تفصیل پر پورت کې واوري.
شریف الله نومه کس پرون چهارشنبه د ویرجینیا ایالت په الکساندریا ښار کې محکمې ته وړاندې شو. که څه هم د امریکا امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې شریف الله چې ویل کېږي د داعش د خراسان ډلې غړی دی، د خپلې نیونې وروسته د یکشنبه په ورځ د اف بی آی د اجنټانو سره په مرکه کې د دې برید او نورو بریدونو مسؤلیت منلی، خو په محکمه کې د ګناه یا بې ګناهۍ اظهار یې نه دی کړی او د محکمې د قاضي په وینا ټاکل شوې ده چې تورن شریف الله راتلونکې دوشنبه یو ځل بیا همدې محکمې ته حاضر کړی شي.
محمد شریف الله د ابي دروازې او نورو بریدونو په اړه په روسیا او ایران کې خپل جرمونه پاکستانیانو ته منلي. د متحده ایالاتو امنیتي چارواکي د تیرې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفرونه وکړل او هغه یو ځل بیا د خپل جرمونو په اړه اف بی آی ته اعتراف وکړ.
د دې نیونې په غبرګون یو شمېر افغان کارپوهان وایي یاد شخص د دې برید اصلي عامل نه دی. امریکا باید دا قضیه جدي وڅېړي.
زه فکر کوم چې دا اصلي موضوع نه ده. امریکا متحده ایالات، امداسي متحدین، امداسي نور هغه هیوادونه چې د تروریزم قرباني ګرځېدلي او تروریزم سره هوکړه لري چې مبارزه وکړي، دوی باید په لومړیتوب کې خپل استخباراتي غنی اطلاعات راټول کړي او یو واحد معتبر منبع سره شریک کړي، هغه تحلیل شي، تجزیه شي.
بلخوا بیا یو شمیر نور شنونکي دا د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا جدیت بولی.
د دې دلې په مقابل کې مبارزه د پاکستان و صداقت ته نیاز لري، په دې خاطر سره چې داعش شاخه خراسان اکثریت رهبری په پاکستان په بلوچستان او وزیرستان کې دي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په شپه کانګرس ته د خپلې وینا پر مهال دغه کس د نیولو او امریکا ته د انتقال په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت څخه یې مننه وکړه چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړې. شریف الله یو داسې سازمان ته چې ترهګریز نړیوال سازمان بلل کیږي د تامین، توطیه او همداشان مادي سرچینو په برابرولو تورن شوی چې اعمال یې د مرګ سبب کیدای شي. ګالیارانان رسانه د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. تا
ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس دواړو مجلسونو ته په خپل هر اړخیزه وینا کې د هغو مشکلاتو په اړه خپل لیدلوري وړاندې کړ چې امریکا ورسره مخ ده. د امریکا ژغ خبریاله کاترین ګپسن د اقتصاد، مهاجرت او د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د ټرمپ د پلانونو په اړه له یو شمیر قانون جوړونکو سره غږېدلې ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ کانګرس ته د خپلې دویمې دورې په لومړۍ وینا کې امریکایي قانون جوړونکو ته د راتلونکو کلونو په اړه خپل دریځ بیان کړ. جمهور غوښتونکو قانون جوړونکو د دې دریځ هرکلای وکړ.
هغه به سرحدونه خوندي کی، هغه به امریکا بیا نیکمرغه کی، خوندي وای کی، او موږ به هغه امریکایي هیلي بیرته راژوندۍ کی چې د بایدن په حکومت کې لمنځه تللې وي.
قانون جوړونکو وای د ټرمپ د مبارزې روحیه ستایي.
د امریکا د خدمت د پاره کار پیل شوی دی، ځکه هغه هلمندي چې نوموړی رامنځته کوي او هغه پالیسی چې وړاندې کوي د درک وړ ده.
یو شمیر قانون جوړونکي وایي چې ټرمپ د امریکایانو د اقتصادي اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
یو مورد چې ډونالد ټرمپ تیره شپه یاد نه کړ، هغه د بیو د ټیټېدو په اړه د یو واقعي او جدي پلان وړاندې کول. هغه مهم مورد چې امریکایانو غوښتل په اړه یې واوري. د دې پر ځای ډونالد ټرمپ په خپلو پلانونو ټینګار وکړ چې له کاناډا او مکسیکو سره به د تجارتي جګړې په پیل سره قیمتونه اسمان ته لوړ شي.
د استازو په جرګه کې یو جمهور غوښتونکي استازي امریکا غږ ته وویل تعرفې به د امریکا اقتصادي قوت بیرته پر ځای کړي.
تاسې به د امریکا نبوغ راستون کړئ، تاسې به کمپنۍ بیرته زموږ خاورې ته راستنې کړئ او تاسې به محصولات ارزانه کړئ، ځکه تاسې به دلته په متحده ایالاتونو کې وئ.
جمهور غوښتونکو همدارنګ امریکا غږ ته وویل د هغوی رای ورکوونکي له کانګرس څخه غواړي چې د 2018 کال د مالیې کمښت بیا رامنځته کړي.
هغوی د ټرمپ لخوا د مالیې د کمېدو په لمنځه تلو اندېښمن دي. بنان دا بنای واز زما په ناحیه کې د وړو تجارتونو پر خاوندانو چې تر ډیره هسپانیوي نژادي دي تاثیر وکړي، بلکې دا به د منځنۍ کچې پر امریکایي کورنیو هم اغیزه وکړي. د هغوی مالیه به له $200 لوړ شي او دا د منځنۍ کچې امریکایي کورنیو د شپږ اونیو د خوراکي توکو لپاره کافي دي.
دا سازو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز د بودیجې په کموالي انتقاد وکړ چې جمهور غوښتونکي ممکن د مالیاتو دا کمیدل تصویب کړي.
جمهور غوښتونکي د هیواد د یو ځای کېدو هڅه نه کوي، هغوی موږ سره ویشي. جمهور غوښتونکي د امریکا د پرمختګ هڅه نه کوي، هغوی د شاته تګ هڅه کوي.
امریکایي قانون جوړونکي همدارنګه د امریکا او اوکراین اړیکې نږدې څاري. جمهور غوښتونکي وایي له امریکا سره خبرو اترو د بیرته پیل په اړه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لیک د ټرمپ د سخت موقف نتیجه وه. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د طالبانو سره په قطر کې خبرې پیل کړې وې. د بایدن په اداره نیوکه وکړه چې په افغانستان کې قیمتي وسلې پات کړي او دغه وسلو د بیرته اخیستلو خبره کړې ده. د امنیتي چارو کارپو مايكل اوهانل وایي چې د دې وسلو بیرته راوړل ممکن نشکاري، خو دا ممکنه د چې طالبان په چین یا روسیې وپلوري او دا به ډېره د اندېښنې وړ وي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزی د مايكل اوهانل سره مرکه کړې ده.
You heard what Donald Trump remarks about
the Trump da sargandawani chway da Afghanistan na bawsli bir trawdi da basanga amaliki de shi the Trump niyat sade aw de hadaf tar la sakawlo sa plan lari.
How does he plan to accomplish this goal?
زما په فکر داسې نشي کېدای چې په افغانستان کې پاتې وسلې ترلاسه شي. دا ممکنه ده چې یو څه ویجاړ شي، خو دا به د فزیکی تشدد کارولو معنی ولري او زما په فکر دا به دومره ګټه ونه لري، خو تر هغه پورې چې یو څه ډیره حساسه مسله نه وي، لکه سټینګر چې د لوټکو ضد توغندي چې موږ په تیرو وختونو کې یعنی د مجاهدینو په ورځو کې هم په افغانستان کې دغه ستونزه درلوده، نو زه واقعا فکر نه کوم چې داسې به وشي. په حقیقت کې موږ پوهیږو چې د افغانستان هوایی ځواک په 2021 کې د امریکایي قراردادیانو د ملاتړ پرته کار نشو کولی، چې دا د دې یوه برخه ده چې ولې د افغانستان حکومت زموږ د وتلو د اعلان وروسته دومره ژر سقوط وکړ. او زه فکر نه کوم چې طالبان د الوتکو په ساتنه کې د اشرف غنی حکومت په پرته لخ دي. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو ډیری نظامي وسلې و ګټوري وي. اوس دا ممکنه ده، البته چې طالبان یې په چین یا روسیې وپلوري او دا به ډیره د اندېښنې وړ وي. خو زه فکر کوم چې په دې حالت کې تاسو باید دا ومنئ چې تاسو په هیڅ ډول د دې ټولو وسلو بیرته ترلاسه کولو یا له منځه وړلو توان نه لرئ، او له همدې امله تاسو باید طالبانو لپاره یوه داسې لاره غوره کړئ تر څو هغوی زموږ ټیکنالوژي زموږ د مخالفینو سره شریکه نه کړي.
As you said that it's not very realistic, and would you think that
ایا تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر ترامپ اداره به د طالبانو سره مستقیمه خبري اترې په پام کې ونیسي؟ ایا تاسو داسې کوم امکان ویني؟
Yes, because the Trump administration
هو ځکه چې د ترامپ ادارې په لومړی دوره کې د شمالي کوریا له کیم جونګ اون سره د ډیپلوماسۍ هڅه وکړه، او زه به ووایم چې د شمالي کوریا رژیم د طالبانو څخه بدتر دی. د نن ورځې طالبان داسې ښکاري چې د افغان حکومت په چلند کې یو څه نړیوال او کورنۍ ثبات راوستی دی، او که څه هم زما د میرمنو سره د دوی چلند نه دی خوښ، خو زه فکر کوم چې دوی اوس مهال ښه منظم ښکاري. نو که موږ د کیم جونګ اون سره خبرې کولی شو، موږ کولی شو له طالبانو سره هم خبرې وکړو.
مارکو روبیو هاز سېډ ان ریسنت انټرویو
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ورسته امریکا کې ویلي دي چې کله د داعش او القاعده خبره راځي نو طالبانو په ځینو مواردو کې همکاري کړې ده، مګر په نورو کې نه ده کړې. تاسو فکر کوئ چې دا هغه مطلب څه دی؟ په کومو مواردو کې طالبان همکاري نه کوي؟
Well, I think the most likely interpretation of what Secretary Rubio said
ز فکر کوم چې د روبیو د خبرو احتمالي معنی به دا وي چې افغان حکومت به د حقانی شبکې لخپلې سیمې لخپل لیکو څخه ونه باسي، او موږ په هیغو چې حقانین په تاریخي ډول لال قاعده سره تړاو لري او د طالبانو سره هم تړاو لري. زموږ د متحده ایالاتو رسمي تګلارې دا ده چې طالبان د القاعده سره معاملې نشي کولای. زمات کل دا دي چې طالبان په دې مسله کې موږ ته غوږ نه نیسي، ځکه چې د دوی لپاره د حقانی شبکې د دوی برخه ده. په داسې حال کې چې زه باور لرم چې طالبان همکاري کوي، او زه فکر نه کوم چې دوی به د یوې نړیوالې ترهګریزي دوسیې ملاتړ وکړي یا به یو وسغمي چې د دوی په خبره کې د متحده ایالاتو یا د متحدینو په وړاندې د بریدونو لپاره فعالیت وکړي. زه داسې کوم معلومات نه لرم. زه فکر کوم چې طالبان که هر څو دا غني چې دوی مونږ ته د جګړې په ډګر کې ماتې راکړي وي، خو دوی په حقیقت کې بیا زموږ سره جګړه نه غواړي، ځکه چې مونږ په هیګو چې څنګه دوی ته سخت زیان ورسو. نو زما په فکر چې نن ورځ د افغانستان دننه د القاعده لخوا کومه لوی دسیسه یا ان کوچنۍ دسیسه نشته، او بیا وروستۍ برخه به دا وي چې مونږ پوهیږو چې افغان طالبان د داعش ډله نه خوښوي، او ممکن حتی ځینې مستقیم استخبارات هم شریک شوي وي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونو ته دوام ورکوه. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د معلولینو سره د ټاکل سوو نغدو مرستو تر څنګ د ځینو اسبابو مرستې هم کیږي، خو د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي په پښو معلول او له پوهنتون څخه فارغ محمد نور له اړونده ادارو غواړي چې په دنده وګمارل سي. د بل خوا د خوست ولایت چارواکي د نورو مرستو تر څنګ معلولینو ته د حرفوي زده کړو د پیل خبره هم کوي. نورحال د شمس آریان پر پورت کې واوري.
په امیر پانتون د حقوقو پانځای څخه پرېغیا په 1999 کول کې
محمد نور چې د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، د پښو د معلولیت سره سره د پوهنتون سند په ډیرو تکالیفو ترلاسه کړی دی. نوموړي د زده کړو په بهیر کې د خپلې مور د زحمتونو یادونه هم کوي.
مور ډیره مهربانه ده، کنه شپې هغوی به راته خرڅولې او ما به کریا په کولی و څنګ ده، بل څنګ د شپېته روپۍ کریا مې لګېده او یوه نیمه ګنټه مزال ما په سایکل باندې کولو. اوس مسلکي خلک خو یا تعلیم یافته خلکو هغه باید په دندو وګمارلی شي او مایبین ریاست په دغې خاطر دی، باید دا مایبین چې تعلیم یافته دي هغه دي باید دغه دلته جذب شي او هر یو مدیر وي که رئیس وي که هغه وي دا باید معیوب وي او دغه سره یو احساس پیدا وي کنه د هر چا مشکلات را پکولای شي.
محمد نور که څه هم د معلولینو سره ځانګړي سوي مرستې د ځینو کسانو لپاره ښه یادوي، خو نوموړي وایي چې د دایمي دندې د ترلاسه کولو په برخه کې کلونه کېږي چې له ادارو محروم رخصتېږي.
څومره هڅه مې چې کړې دو هر ادارې ته لوټ شوی یم، هر ځای ته چې لوټ شوی یم، مونږ چا لسوینای نه دی کړی اوسه پورې، او نه یې په جمهوریت کې کړی دی، نه یې په عمارت کې کړی دی، او هر ادارې ته چې څم دی راته وایي چې ته به درسې رسیدګي څنګه کوې.
بل خوا د خوست ولایت چارواکي معلولینو ته د ځانګړو سوي مرستو تر څنګ د حرفوي زده کړو ډاډ هم څرګندوي.
شپږ زره کسان دي چې هغه موږ سره ثبت لري او هغې ته مونږ توضیح کوو. هغې ته اکثره ته مونږ د شپږ میاشتو د نو میاشتو کړې دي، د اخري درې میاشتې روب اخري پوت ته مو غوښتنه کړې ده، نو انشاءالله که چېرته د ملي وزارت مونږ سره موافقه وشي انشاءالله هغې ته به هم توضیح کوو. بیا مونږ پروګرام ستا په مرکز کې مرکز ته مونږ خپله سهمیارو کوي، هغې ته مونږ کسان ور معرفي کوو، هغې ورته په حرفوي زده کړې زده کوي. نو امید مو دا مونږ غوښتنه کړې ده چې مونږ ته خپله خوست ولایت هم دغه هغه پروژه
د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اساس چې اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیونه وګړي د معلولیت په سبب له ستونزو کړیږي. د کارپوهانو په خبره معلولینو ته د مسلک اړوند دندې سپارل د دوی د اقتصادي ستونزو د حل تر څنګ د ټولنې په وده کې هم اړین رول لري. شمس آریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په اسلام آباد کې یو لاس کلن افغانه چې د اسنادو د نشټوالي له امله له شوونځي څخه ایستل شوې ده، هیله لري چې پاکستان یې وتلو ته مجبور نه کړي. دا کیسه د یو پخوانی افغان نظامي د کورنۍ په اړه ده چې د امنیتي وضعیت او اقتصادي ناورین سره مخ ده. او د اسلام آباد له پریکړې چې د مارچ تر 1 پورې بیا اسناد افغانان اخراجولو له کبله له سختۍ سره مخ ده. مسکا صاحبی د دوی کور ته ورغلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په ژړغونی غږ د لومړی ټولګي د غلس کلنه افغانه انجلۍ مقبوله نومیږي او له پاکستانه د نشړلو هیله څرګندوي. مقبوله د کال 2015 د پیلیدو سره له خوندې څخه د ویزې نلرلو په پار شړل شوې.
پشت مکتب ما دو ماشه که ده خوردیم، دو ماشه من در خانه هستم. من میخوام مکتب برم. ما دوستای من مکتب چشمای خودم دیدم که دوستای من را مکتب بردن. ما پلیسار موتر پلیسار هم دیدم. ما از اون وقت ترسیدم. این همی رسم ما است که من این رسم ما کشیدیم. من این رسم ما کشیدیم. آتر از دو ماشک در خانه ده خوردیم. من میخوام که مکتب برم. مردسه بخانم.
مقبوله د یو افغان بریدمن لور ده چې شپاړس کاله یې هیواد ته خدمت کړی، خو اوس د بې وسۍ له کبله مزدوري کوي. د افغانه کورنۍ په دغه یو کوچني کور کې چې یوازې یوه کوټه لري په 10,000 کلدارې کرایه اوسیږي، په داسې حال کې چې د ورځې تر 800 کلدارې عاید لري.
اوس د امریکا غږ سره مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هغه د حکومتي غړو او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ترمنځ غونډه د فبروري په 28 په بې پروايي پای ته ورسېده. جمهور رئیس زلنسکي ناڅاپه د سپینې ماڼۍ نه ووت او د امریکا د متحده ایالاتو او اوکراین ترمنځ د مهمو منرالونو پلان شوې موافقه چې په اوکراین کې د جګړې د ختمولو یوه وسیله ګڼل کېدله لاسلیک نشوه. د غونډې نه لږ وروسته جمهور رئیس ټرمپ په خپلې سوشل میډیا پاڼې ټروت کې ولیکل، ما پریکړه وکړه چې جمهور رئیس زلنسکي د امریکا په موجودیت کې سولې ته تیار نه دی، ځکه هغه داسې احساس کوي چې په دې معامله کې زموږ موجودیت هغه ته په مذاکرو کې پراخ برلاسی ورکوي. زه ګټه نه غواړم، زه سوله غواړم. هغه ولیکل، هر کله چې زلنسکي سولې ته تیار شو بیرته راتلی شي. خارجه وزیر مارک روبیو د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې تاکید وکړ چې د جمهور رئیس هدف دا دی چې مذاکره ته د جمهور رئیس پوتین پر راوستو دغه بحران پای ته ورسیږي. موږ هڅه کوو چې جنگ ختم شي. مذاکره ته د دواړو خواوو د راتلو نه پرته جنگ نه ختمیږي. د جمهور رئیس د خبرو هدف د روسیې سره د خبرو پیلول دي. مارکو روبیو ویلي دي، زه تاسو سره دا ژمنه نه کوم چې د دې امکان شته دی. زه تاسو ته دا نه وایم چې 90% احتمال لري. زه دا وایم چې بیخي 0% احتمال نه لري چې دوی دې مذاکرو ته راوسته شو. هر څومره زر چې هر یو پوشي چې دا بده جګړه ده، په ډیر بد مسیر د مړینې او بربادۍ لور ته روانه ده، هر ډول خطرونه ورسره شته، کېدای شي پراخ بحران ته جوړ شي. نو هر څومره زر چې سړی پوشي، زما په فکر همغومره ډیر زر به پرمختګ وکړی شو. خارجه وزیر ویل د سولې د هر موافقه پشان د دې سولې حفاظت او مسؤلیت باید وي او هغه باید دوامدار وي. خود دې لپاره باید لوبړنه ګام واخیستل شي او هغه د دواړو خواو مخامخ کېدل دي چې وګورو امکان لري یا نه. هر څوک د سولې ساتنې تضمین غواړي، خو اول باید سره سولې وکړي او اوکراینیان په دې پوهیږي. دا هغه ته سوسو واره توضیح شوې ده چې داسې هیڅ شی مکوي چې اخلال او ګډوډی رشي. خو بدبختانه زلنسکي هم دغه څه وکړي. د بارانې چارو وزیر روبیو هیله سرګند کړ چې جمهور رئیس زلنسکي پوښتنه چې د امریکا متحده ایالات کوشش کوي چې د ملک سره مرسته وکړي چې زرګونه نور تلفات پېښ نشي. او وګورو که چیرې د دې بحران د ختمولو لپاره لار وي چې مخه تلل شو چې هیڅ کله بیا هغه څه پېښ نشي. دا و د امریکا غاک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کړ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.